درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي وښ پژم لاسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوې برخې وي، چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سیا دوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون ډای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده، چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي، چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري، د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړ لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا په مرسته اوبه چشي کیږي، ماتیږي، چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې ژوندي موجوداتو ته د سا اخیستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده، چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو، چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کومه رڼا چې ده، هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي، چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل په ازیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ازیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خمو اول اوس راځي د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا د دغه کوم عملیه چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دي. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځایي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسیم چې په زیایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېره ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولون د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي، او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پس زه پر ازیه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په ازیه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه دغه کم اکسیجن، کاربون دی اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي، د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دوی خپل عملیه سرته ورسوي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخې په کمه درجه کې کولی شي شوه دغه و کې خپل عملیه تعامل سرته ورسوي، هغه د 15 څخه تر 10 درجې پورې دي. که چیرې د 10 درجو څخه ډیر سي دغه عملیه چې کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي، او که چیرې د دغه اندازه 15 درجو ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسې ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم اوسي دوی بیا هم خپل هغه عملیه سرته رسي او خپل ځان دپاره قندي مواد اماده کوي. ورپسې راځو پر ضایعي ترکیب د نور اغیزې او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپېژندل. هغه وروسته راځو بله موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسې وویل، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي اماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده، اصلي سرچینه لمر دي. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د ضایعي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد اماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي اماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد اماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه که چیرې لومړي مصرفونکي استفاده وکړي او د هغه لومړي مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. که که چیرې د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښې څخه استفاده ونه کړو، دغه نباتات چې دي زموږ دپاره څه شي کوي، د ژوند کولو کوم مثال د تغذیې دپاره خواړه چمتو کوي. او د دې دا کوم تنفس چې دی، دا ژوندي موجودات چې کوم اکسیجن اماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند څه کوو مخته وړو. یعنی د ژوندي اجسام دپاره دغه ضایعي ترکیب عملیات چې ده، دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته چې کې خپل په ځان کې ذخیره کې، دغه نشایسته چې ده د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دغو څخه بیا موږ کولی سو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسوو، دا کوم خپل ژوند ته چې د موکو د دغو د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات چې خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د ضایعي ترکیب اهمیت وایو. ضایعي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل، دوی زموږ لپاره خواړه چمتو کوي، مثال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی، هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچوي. چې موږ ویلو که چیرې کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغییر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي، چې دې ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنې ضایعي ترکیب چې دی، هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډېر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پوښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخیرنی پوښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلی لارما چی جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د بولسم ټولګي و شپږم لوست. نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکي بینظمیان وایو چې په تېر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و، یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بینظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپیژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږد مټ مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې څه کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي. او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي، د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي، او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي دفع کیږي. همدارنګه د چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوجو دی، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي. د دې درملنه چې د مش کولای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا اخیستل دي، او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخه نیول شوی اوسه او علاج شوی. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده. یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای چې کیږي درې راځي. او دوی چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي، یعنی دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان، او روغتیايي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو، د هغه د پاره مخ کې لزېژن د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو، یا هم اورسته لزېژن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې رامنځته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډیره کمه فیصدي سره لیدل کیږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مګر د عمر په ډیریدو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډیریږي، چې هغه ښځې چې 45 کال عمر ولري یا تر هغه ډیر ولري، د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو، یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی پکې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینه ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې کچیر مش په نزاکی ونی سودی چې دی کوچنی قد لري، او د یو سلو سلویش سانتی متر پورې د هغو پر اندازای، او یا هم تر هغه ټیټی د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال کنجوالی لري یا یو بل ډول، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوي چې دي هغه مثال موږ د دې جنسي ود کمښت دی، یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغو شوزو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه شس چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني زند نه وي، خو ځینې وختونه لږ زند موجود وي پکې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې موږ په داس ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومې د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم او وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2X او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوې کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اې یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجرا شي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اې او کروموزومونو اندازه چې د وکتل شي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښ کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږېدو د مخې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی شي، د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا شي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغه خپل د ځان سره نوٹ کړو اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر. لومړی پښتنه ده یوویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري، هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.